با آهنگ رو فرمایش میتش آقا.
از ما جدا نشو نشو،
اگر یک بار با اختر جان بیایی با مست نگل کنم خل از ابویا.
وخت د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ماخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته موزه احمد تکل خپل نور هم کرانو سره یو ځای هرکلی کوم. دوستانو د خبرونه یو ساعت د ماسپخین تر 3 بجو پورې دوام کوي چې په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په همدې خبرونه کې 19 ګردای میز هم لرو چې د ولسی جرګې د تیرې تقنینی دورې د کار د څرنګوالي څېړنې ته ځانګړی شوی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې له کابله وړاندې کیږي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په پېښور کې د تیر شپې ځان وژونکي حمله وغندله. د راپورونو په اساس د دغه حمله د مړو شمیر نور هم زیات شوی دی. په افغانستان کې مش نړیوال سرساتي ځواکونه وای په هلمند کې د یو ډړ عملیاتو په ترڅ کې 5.5 کیلوګرام اپیم لمنځه وړي. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي د لیبیا مشر نن د لومړي ځل لپاره ایتالیا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په پېښور ښار کې د تیر شپې ځان وژونکي حمله وغندله. د راپورونو لمخې د پېښور په پیرل کانټیننټل هوټل کې په دغه حمله کې لږ تر لږه 80 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. جمهور رئیس حامد کرزی په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې دغه حمله د سیمې د هیوادونو په وړاندې د تروریستانو بالقوه ګواښ بللی او ویلي دي چې له دغه ګواښ سره د مقابلې یوازینۍ لاره د تروریستانو د فعالیتونو او د هغوی د پناه ځایونو پر ضد ګډه همکاري او رښتینې جګړه ده. په افغانستان کې میشت نړیوال سولساتي ځواکونه وایي په هلمند کې په دې وروستیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 5.5 کیلوګرامه اپیم له منځه وړي دي. نړیوالو سولساتو ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغه عملیات د سلګونو نړیوالو او افغان ځواکونو لخوا د کاناډایي او بریتانوي هلیکوپترو او امریکایي جیټ الوتکو په ملتیا سره ترسره شوي چې په طالبانو پورې مربوط د مخدره موادو یو ستر مرکز پکې له منځه تللی. په اعلامیې کې د عملیاتو ځای نه دی څرګند شوی. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې ناټو ځواکونو په هلمند کې د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد عملیات شدید کړي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي وسوالو مخالفینو د دغه ولایت د یعقوبی د ولسوالۍ پر ودانۍ څلور توغندي وشتي دي. د یعقوبی ولسوال دولت خان قیومی وایي درې توغندي له ودانۍ سره نږدې او یو بل یې په منځ کې لګېدلی چې درې عسکر او د یوې سیمه ییزې راډیو یو کارکوونکي پکې ټپیان شوي دي. بلخوا په کندوز کې د تخار ولایت د امنی قمندانۍ د کشف په مرستیال برید شوی دی. د تخار د امنی قمندان ضیاءالدین محمودی وایي تیره شپه په دغه حمله کې د کشف مرستیال محمود الحسن ته زیان نه دی وختي خو یو ساتونکی ټپي شوی دی. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دغې ډلې ویان بولي په حمله کې د 5 پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي د دوی ادعا ردوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې شپږ بیلابیل روغتیایي پروژې پرانیستې دي. د دغه وزارت لخوا په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي دا پروژې چې ټول لګښت یې څه باندې 280 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د عامې روغتیا د وزیر سید محمد امین فاطمی لخوا پرانیستل شوې. په دغو پروژو کې په چک بهسودو او دایمرداد ولسوالیو کې د 5 روغتیایي کلینیکونو جوړول شامل دي. د اعلامیې له مخې په غونډه کې د عامې روغتیا د وزارت څخه په میدان وردګو کې د یو مجهز ولادي نسایي روغتون اورتوپیدي روغتون او د لورو پروتو سیمو لپاره د امبولانسونو غوښتنه هم وشوه. او د امینجان خوسی د صرافی شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو لس پله یو اروپایي یورو، او یو افغانۍ یو شل پله یو استرلینګ پاوند، 80 افغانۍ یو دیرس پله یو سعودي ریال، 13 افغانۍ یو 15 پله زر ایراني تومانه، 50 افغانۍ یو 50 پله زر پاکستاني کلدارې، 621 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
په پېښور کې د انټر کانټیننټال په هوټل کې د تیر شپې چاودنې په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر پورته لاړلی. راپورونو له مخې نن دغه هوټل د ودانۍ د نړېدلې برخې لاندې خاورو خښتو لاند یو شمېر نور جسدونه هم راویستل شول چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته اوچت شو. په دې حمله کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه بهرنیان شامل دي او په ټپیانو کې هم دي او زیات شمېر بهرنیانو خبر ورکړل شوی دی. چارواکو یو وژل شوی بهرنی یو سربي ښودلی دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته کار کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یو کارکوونکی چې د فلپین تبا وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو شاوخوا 15 کارکوونکي په دې هوټل کې اوسېدل. دوی د سواد د جګړو بې ځایه شو څه باندې 2.5 میلیون وګړو ته د لومړنیو مرستو د رسولو چارې پر مخ وړي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د طالبانو مشرانو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د پوځ لخوا د سواد د درې د بیرته نیولو په انتقام کې به په ښارونو کې سرې حملې ترسره کړي. د عراق چارواکي وایي د عراق په جنوب کې نن د یو موټري بمې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نفر ووژل شول او شاوخوا 10 نور ژوبل شول. دغه موټري بم د باتا ښار په یو بازار کې وچاودې. دا ښار د بغداد جنوب پلو د دیکار ولایت مرکز ناصریه ته نږدې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. دیکار دوهم ولایت چې امریکایي ځواکونو یې مسؤلیت په 2006 کال کې عراقیانو ته وسپاره. په تېرو کلونو کې دا ولایت د شیعه‌ګانو د سیالو ډلو ترمنځ جګړو شاهد و. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرو دی بیا پیل کېدو د هڅو په ترڅ کې نن د فلسطینیانو له مشرانو سره ګوري. د امریکا دغه استازي پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې تر اوسه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره د دوه خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو د حل ملاتړ نه دی کړی وکتل. ټاکل شوی دی چې میچل به سبا ته بیروت او بل سبا هم دمشق ته لاړ شي. دا به سوریې ته د هغه لومړنی سفر وي. خبرونه د ازادۍ رادیو څخه اوري. د لیبیا مشر معمر القذافي نن د لومړي ځل لپاره ایټالیا ته رسمي سفر پیلوي. دا سفر د دې ښکارندوی کوي چې دواړو هیوادونو اړیکې چې د 1991 او 1940 کلونو ترمنځ ایټالیا لخوا د لیبیا د اشغال پر سر ترنګلې دي مخ په کېدو دي. تیر کال ایټالیا موافقه وکړه چې دغه اشغال په خاطر 5 میلیارد ډالر لیبیا ته تاوان ورکړي او په مقابل کې لیبیا د مهاجرت له غلانجمن تړون سره موافقه وکړه چې په ترڅ کې هغه مهاجرین چې لیبیا څخه حرکت کوي د ایټالیا سواحلو ته رسیدو مخکې مخاوني ولشي او لیبیا او لیبیا ته بیرته واستول شي. د قذافي په دې درې ورځني سفر کې ویناوي او غونډې شامل دي. یو شمیر غونډې به په هغه خیمه کې ترسره شي چې د لیبیا د مشر لپاره د روم په تر ټولو لوی عام پارک ویلیا دوریا پامپیلی کې درول شوې ده. چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي جمهوریت انګوشتیا کې نن یو لوړ رتبه قاضي وسلوالو کسانو په ډزو سره وواژه. د انګوشتیا د کورنیو چارو وزارت وویل آزا گازګیر و د سترې محکمې مرستیاله و چې وروسته د سیمې په یو روختون کې ساور کړه. پر نوموړي وسلوالو کسانو هغه مهال ډزې وکړې چې په موټر کې خپل اولادونه ښوونځي ته رسول او د خامو تیلو بیه نن د لومړي ځل لپاره په وروستیو میاشتو کې بېسارې اندازې ته لوړه شوه او د یو بیرل بیه 1.5 ډالرو ته اوچته شوه. د جولای د میاشتې راهیسې دی دا لومړی ځل چې د تیلو بیه لوړېږي. د آسیا په بازارونو کې نن د یو بیرل خامو تیلو بیه او اویا اشاریه اویا ډالر و. داود دې سات د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په منځنیو څپو 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې صافه او واضحه اوریدل کیږي. د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه لرو. وابهوري چې راتلونکي اونۍ د اروپای ټولنې مشران په دریو جلا غونډو کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د پېښور د کانتیننټال هوټل د تیر شپې 14 وروستۍ حال درکو چې د مړیو شمېره اوس 1400 ته رسیدلې ده.
موږ سره جی اوس دا چې کوم ډډ باډی راووتل دینا پاستا ته چې دي هغه مړی شو او 2 سلویخ زخمیان دي. دا مړو کې 2 بهرانیان دي او زخمیانو کې 3.
د ازادۍ رادیو په 19 ګردی میز کې د ولسی جرګې د سګنیو اجراتو په اړه بس د چارواکو او کارپوهانو خبرې اوریدای شي.
دولت انتخاب کې چې وکیلان کار نه دی کړی ماول شغه مهاغوم چې وکیل صاحبان کار نه کړی لاغنه بدتر دولت هم نه حکومت هم نه دی کار کړی په دې وطن.
په پاتې خبرونه کې د نورو مسایلو په اړه هم راپور نه لرو. اوریدو ته را سره وسی. دا د ازادۍ رادیو ده. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران، د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي راتلونکي ونی پر افغانستان بحث کوي. په دې اړه په غونډو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم څېړل کیږي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته هم بلنه ورکړل شوې چې په برکسل کې په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي هیوادونه د افغانستان امنیت ته اندېښنه لري او وایي چې منظم او جدي کار ته اړتیا شته څو په سیمه کې ستونزې هوارې شي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات یې احمد شیبر وړاندې کوي.
اروپای ټولنه دې ته تیاره شوې ده چې افغانستان او پاکستان ته جدي توجه وکړي او را روانه اونۍ په لوړه سطح په دې ارتباط بحثونه پیل کړي. د اروپای ټولنې د وی طرحې له مخې جرمني آژانس څرګندوي چې پرې غونډو کې به د سوداګرۍ په برخه کې د ډېرې همکارۍ مسله وڅېړل شي. پر دې به خبرې وشي چې دیموکراسي څرنګه په دې سیمه کې خپرېدای شي او د افراطیانو پر ضد څه ډول په جګړې کې همکاري زیاتېدای شي. د راتلونکي اونۍ د جمعې او بیا د شنبې په ورځو د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران غونډه کوي او د دې غونډې د اجنډا لپاره په وړاندې شوې طرحې کې لیکل شوی دی چې اروپایي ټولنې ته د افغانستان او پاکستان همدارس د دې سیمې امنیت خورا مهم دی. په طرحه کې وړاندې لیکل شوی دی چې افغانستان او پاکستان له پیچلو او جدي ګواښونو سره مخامخ دي او دا پیښې سره تړلې دي چې یوازې له دغو هیوادو سره د همکارۍ له لارې هلته امنیت راتلی شي او په سیمه کې د پرمختګ لپاره لاره هوارېدای شي. د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډې سربیره د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم له افغانستان او پاکستان سره پر خپل اړیکو د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو بحث کوي. د جرمني آژانس په وینا د بهرنیو چارو وزیران د اروپای ټولنې پر بیوروکراسي انتقاد کوي او څرګندوي چې د اړیکو د شکېدو لپاره نور منظم ګامونه باید واخیستل شي. د دغو دوه غونډو ترمنځ وخت کې د اروپای ټولنې چارواکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته بلنه ورکړې. دا به لومړی ځل وي چې اروپای ټولنه له پاکستان سره غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر امنیت خبرې وشي، خصوصا له افغانستان سره نږدې د پاکستان د هغو سیمو پر امنیت چې جګړې پکې روانې دي. همدارس به د بشري حقونو مسله وڅېړل شي، د سوداګرۍ او پرمختګ پر موضوعاتو به هم بحث وشي او له هند سره به د پاکستان پر روابطو هم خبرې وشي. د اروپایي ټولنې په درېمه طرحه کې چې د چهارشنبې د ورځې د غونډې په اړه له آصف علي زرداری سره به د هغې له مخې خبرې وشي، څرګنده شوې ده چې د افراطیانو تشدد د پاکستان امنیت او ارضي تمامیت تهدیدوي. د اروپای ټولنې په طرحه کې ویل شوی دی چې نړیوال باید د طالبانو پر ضد د پاکستان د هڅو ملاتړ وکړي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ، د ملکي حکومت د تقوی او د قانون د حاکمیت لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ولري. د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به د افغان پاک د سیمې په نوم د ثبات پر مسلې خبرې وشي او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه به هم بحث وشي څو له نړیوال سټنډرډ سره سم ترسره شي. تر غونډې مخکې طرحه څرګندوي چې د اګست 20 نیټې د انتخاباتو لپاره به ډېر څارونکي افغانستان ته واستول شي.
و امور دل چې د راتلونکو نه په پای کې د اروپای ټولنې چارواکي په دریو جلا غونډو کې د افغانستان، پاکستان او سیمې پر روانو حالاتو بحثونه کوي.
د اوونا تر اوو ورځې په اونۍ کې
د وروستۍ راپورونو له مخې په پېښور کې د تیرې شپې چاودنې له کبله د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر صفت غیور وایي د دې چاودنې په اړه یو لړ شواهد ترلاسه کړي دي چې وروسته به یې رسنیو ته ښکاره کړي. د ازادي راډیو خبریال د پېښې ځای ته ورغلی، د چاودنې له ټپیانو سره یې خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
د چاودنې نه پس د پېښور د کانټینټل هوټل د ودانۍ کیڼ اړخ را نسکور شوی دی. تیر ماښام دلته یو ځانمرګي د 500 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو سره ځان والوزولو. نن سهار د پریوتې ودانۍ د خرابې د لاندې نه یو شمېر نور جسدونه هم راویستل شوي چې ورسره د وژلو شوو کسانو شمېره 1400 ته پورته شوي او یا کس نور په دې حمله کې ټپي شوي دي. د پېښور ولسوال صاحبزاده انیس د پېښې په ځای کې د ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دیکھی جی، کله نه چې دا پېښه شوې بعد چې دی اوسه پورې ریسکیو شروع په هغه کې ټولو نه فرسټ مرحله کې اور وجه او وجل شو سمرانو هغه وستل شو اسپیټالونو ته رسیدل او تقریبا ټول زخمیان چې دي هغه اټینډ شو.
مونږ سره جی اوس دا چې کوم ډډ باډی درو ته دینا پاستا ته چې دي هغه مړی شو او دو سل وی زخمیان دي. مړو کې دو بهرانیان دي او زخمیانو کې درې.
محمد رؤف د کانټیننټل هوټل یو کارمند دی چې کباب پخوي. نو موړې په دې حمله کې سخت زوبل شوه. هغه په لیډری ډینګ روختون کې د ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدل حال دا سی بیان کړ.
مو په هوټل کې او باربیکیو کې کار کوم، شفټ ان چارج یم د فوډ. کلا مده مخ کې فایرنګ شروع شو، فایرنګ نه بعد دماکاو شو. دماکاو شو بیا موږ ته پته نه ده لګېدلې، بیا موږ چې کوم نه چا ور چت کړی او بعد یې اسپیټال ته راو.
تاسو په خپل زخمي؟
ها په خپل بالکل زخمي. دا لاس هم خوګ دی، ته ویني دا لاس هم خوګ دی. اته هم وړې وړې
قرت العین چې د عینی په نوم شهرت لري د دې هوټل په ریسپشن یا د معلوماتو په څانګه کې کار کوي. هغې د ازادي راډیو ته وویل چې د کانټینینټل هوټل په ځانمرګي حمله کې د دې هوټل خزینه کارمندان هم ټپي یا وژل شوي دي.
زده هوټل په لمړی دفتر کې کار کوم، زه په خپل ځای کې ناستوم چې یو ناڅاپه 14 نوښه خونه پر مارا پریوته. ډیر په مشکله می ځان را وستلو، د باندې را وتم چې څوک می وویني او روختون ته می ورسوي. د باندې نورې میرمنې هم زما په سیټ ټپی شوې وي. بیا په امبولانس کې زه د روختون ته راغلم. هغه خلک چې په ځان بمونه تړي او نور خلک الوزوي، که خدای کول یو ورځ به هغه سره هم داسې کیږي.
د لیډی ریډینګ روختون مسول ډاکټر اسماعیل وایي چې دوی ته درې جسدونه او 55 ټپیان رسول شوي دي. هغه د ټپیانو د وځي په اړه داسې وویل:
زخمیانو لاندې خو سټیبل دي، ټیم کې بالکل خو سټیبل دي، ټریټمنټ ورته ملوي، هو سټیبل دي، حالت سټیبل دي، بالکل سپرفیشنل انجری دي، سکن کې یو چسک لګېدلې او اډمټ دي هلته کې مو سره، او ان شاء الله بالکل ته خو پوره تنظیمات دي او ار یو پیشنټ ته خپل صحیح کور ملويږي او دا یې لپاره چې ټریټمنټ یې غو ملويږي، ګورنمنټ طرف نه چې کوم دي میډیسن پورا کور ملويږي، سټاف هم ملار یو شی ورته خو صحیح ملويږي.
د دې حملې مسولیت چا قبول کړی نه دی، خو د ښار د پولیسو مشر صفت غیور وایي د دې حملې په اړه یې کره شواهد لاسته راوړي دي. په روانه میاشت کې په پاکستان کې دا دریمه ځان وژونکې حمله وه.
په افغانستان کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې د نارامیو راپورونه ورکړل شوي دي. په یوه پیښه کې په اروزګان ولایت کې 4 پولیس په مرموز ډول وژل شوي. چارواکي وایي چې د دې وژنې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. له بلې خوا په غزنی ولایت کې د ماین په 14 کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه د پایناوي د سوفیانو په کلي کې د پولیسو د امنیتي پوستې 4 سرتیري وژل شوي دي. د اروزګان په امنیه کمدانۍ کې د جنایي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر سمنوال ګلاب خان د پی سي په تایید سره وویل چې دا سرتیري په مرموز ډول وژل شوي دي، چې دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي.
مرموز شکل دی چې ویسي هغه کتاب ورته په دې تاسو یو ځای کې چې هغه ته ویسي امنیتي څنګه ده نن تا دې د مرموز یو کار دی، نه پیش شخصي دشمنه کوم نتیجه کې دا کار شوی تر کوم شوی دا کار یې هم شوی مګم
وسوال. طالبان وایي چې د دوی دوه ملګري له دوه میاشتو را په دې خوا په دې پوسته کې د پولیسو په ډول اوسېده، چې تېره شپه د 4 پولیسو تر وژلو وروسته بیرته ورتښتېدلی دي. له بل پلوه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په اسکرکوټ کې نن د ملي اردو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین چودلی ده. د قرباغ امنیه قمندان سمنوال عبدالغفور وایي چې په چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. نوموړی وایي چې تر پیښه وروسته یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي چې لا هم روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړی وایي چې 15 سرتیري وژلي او یو موټر یې ویجاړ کړی ده. وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې د زابل په میزانه کې 4 امنیتي پوستې له منځه وړي او 15 دولتي سرتیري وژلي دي، خو د زابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ یې دا ناسمه وبلله. نوموړي زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې دوه ځای پر ځای شوي ماینونه تر کشفولو وروسته خونسا کړي دي.
www.azadiradio.com. دا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د چهارشنبې ورځې د حاجیانو د نوملیکنې بهیر پیل کړی، چې په دې کې د حاجیانو د سوابقو څېړنه هم شامل ده. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت سرپرست وزیر محمد صدیق چکری وایي چې سکل به له افغانستانه له 150 زیات حاجیان بیت الله شریف ته ولاړ شي. چکری په خپلو خبرو کې د حج د سګنیو مراسمو لپاره د ځانګړو تیاریو خبر هم ورکړ، چې نور تفصیل له کابله په دې راپور کې اوریدای شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکل به دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته د هغو کسانو جرمي سوابق هم وګوري چې حج ته د تلو نیت لري. دا اقدام روسه له حق کېږي چې تیر کال د حج د مراسمو په محل ډیر شونه زیات افغانان د غلا په تور د سعودي پولیسو لخوا نیول شوي وو. د حج اوقاف سرپرست وزیر محمد صدیق چاکری د چهارشنبه په ورځ د حجانو د نوملیکنه د بهر د پرانستلو په محل وویل چې دوی به د حجانو نوملیکنه د امنیتي ارګانونو په همکارۍ سره پر مخ یوسي.
امنیتی ارگان نده کلک تقاضام ده کمک کرده چه اغا حاجیان ممتلیگی چه نور پک شک او شایبنی او که آجیم ولیل چه ریاست حج تراغی سبت نام کهی او اغا بانده ریاست حج شک و شکو کهی فورا مونگ امنیتی ارگانو تا تلیفون که و چه اغا دزگیر که و بندی که او زیخ پل تحقیقات بود زکر چه داده افغانستان عزت و عبرو ده سوک چه افغانستان سر بیزتی کهی اغا سر وزارت حج اوقاف ترحم نکهی تاسو مطمئن شد.
د افغان حجانو نوملیکنه د غبرګولې د میاشتې په شلمه نیټه پیل او تر یوې میاشتې پورې به په ټول هیواد کې دوام وکړي. د ښاغلي چکری په وینا سکل د افغانستان لپاره د 1500 حجانو سهمیه ورکړې شوې خو دوی هڅه کوي چې دا شمېره 15000 ته ورسوي. صدیق چکری په خپلو خبرو کې د افغان حجانو د ترانسپورت او د هستوګنې لپاره هم د جدي تدابیرو یادونه وکړه او ویل چې د حج او اوقافو وزارت به سکل په دې برخه کې جدي چلند وکړي او پرې به نږدې چې د نورو د ملامتۍ پیټې اوچت کړي.
مشکل اساسي ما ترانسپورټیشن
زموږ اساسی ستونزه د حجانو ترانسپورت ده چې موږ په دې برخه کې له ترانسپورټي ادارو نه که هغه اریانا وي او که کومه بل اداره موږ ترې د خپلو حجانو لپاره بوک شوي دوه طرفه ټکټونه غواړو. نور نو د حج او اوقافو وزارت تیار نه ده چې د نورو د تیروتنو او ګناهونو کوډ بند شي. هر څوک باید د خپل ګناه جواب وایي. د حج او اوقاف د وزارت لخوا حجانو ته دا ټټر په داسې حال کې وهل شوی چې افغان حجان د دولتي چارواکو له ژمنو سره سره هر کال د ترانسپورټ او د هستوګنې په برخه کې له جدي ستونزو سر ټکوي. خو دا چې د حج او اوقاف د وزارت څنګه تدابیر به څومره اغېزناک او د حجانو ستونزې هوارې کړي دا به د حج د مراسمو په محل روښانه شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ په نشه یي موادو روږدي 16 تنه ځوانان چې دوی وایي علاج شوی د هغو کورنیو ته تسلیم کړل. د دې وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې له 50 څخه زیات په نشه یي توکو روږدي کسان تر درملنې وروسته د دوی کورنیو ته تسلیم کړي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر نادر حیات برهانی د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر دغو کسانو د رخصتولو په مناسبت په جوړی شوې غونډه کې وویل چې دوی هڅه کوي د روغدو کسانو د درملنې مرکزونه نور هم زیات کړي.
خوشبختانه در ماه گذشته 20 تن از جوان ما
میرمن برهانی وایي له نیکه مرغه 13 کس ځوانان له دې روغتیایي مرکز څخه رخصت شول او نن دا دی بیا هم د خوشحالۍ ځای دی چې 16 کس نور ځوانان رخصتي کی. په ټول افغانستان کې د روغدو کسانو لپاره له 3 مرکزونو پرته له نیکه مرغه 3 بستریز روغتونونه به هم د عامه روغتیا وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت او کولمبو پلان په همکارۍ جوړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا د معلوماتو په اساس د 2005 کال د سروې له مخې 960,000 روږدي کسان په افغانستان کې ثبت شوي دي چې له دې څخه 160,000 نارینه، 160,000 ښځې او 80,000 ماشومان دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې اکثر افغانان د څو لسیزو جګړو پر مهال په نشه یي توکو روږدي شوي دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت مرستیال ډاکټر محمد ظفر ظفر وایي چې جنگ او اعتیاد دواړه د بهر ملکونو لخوا پر افغانانو تپل شوي دي.
ټول د افغانستان د خلکو په خوښه نه و، نه جنگ د افغانستان خلکو غوښتی دی، نه د نشه یي توکو تولید او قاچاق د افغانستان خلکو غوښتی دی او نه یې استعمال. دا د خارج نه په موږ تپل شوي دي که جنگ دی او که نشه یي توکي دي.
محمد قاسم هغه ځوان به واورو چې دی هم له افغانستانه بهر په آلمان کې په نشه اخته شوی و.
اولس کال زه په آلمان کې هم په د اواخرو کې زه له یو چا سره معرفي سولم، زه دې دعوت کړلم یو خط کوکاینو ته، نو ما له دې سره کوکاین وهل دراله چې ما دا شی نه پیژندل چې دا څه شی دی او څه عواقب لري. بالغنه تقریبا 4 کاله له هغې سره ما کوکاین وهل او بالغنه د طالبانو راغلم افغانستان او چین. په افغانستان کې مې کوکاین پیدا نه کړل نو ما پودر واخیستل.
د افغان دولت د کابینې د پریکړې له مخې او د جوړ شوي کمیسیون په هڅو ویل کېږي چې په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د علم او فرهنګ په خونه کې په دې وروستیو کې په نشه یي توکو روږدي 160 کس ځوانان ثبت او د روږدو کسانو د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په ولایتونو کې خلک شکایت لري وایي چې د روږدو کسانو د درملنې مرکزونه یوازې په ښارونو کې جوړ شوي دي او په لرو پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې دولت په دې برخه کې ډېره کمه پاملرنه کړې ده.
له ازادي راډیو څخه راپور نوري. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په نوښت په یو غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په افغانستان کې ټولې بهرنۍ ادارې باید د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي. څو لېوې خو د خصوصي سکتور پنګول وهڅول شي او لبلې خو د افغانستان اقتصاد پر وده وکړي. پام وکړي په دې اړه لکابل راپورته.
په کابل کې د امریکا د سفارت ملګرو ملتونو او د افغان حکومت چارواکو ټولو په یو خوله هوډ څرګند کړ چې تر دې وروسته به په خپلو ادارو کې له افغاني تولیداتو څخه استفاده کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر جلیل شمس چهارشنبه په ورځ د کورنیو تولیداتو د کارولو تر سرلیک لاندې په دغه جوړه شوې غونډه کې په دې خبره ټینګار وکړ چې که له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وشي نو د هیواد اقتصاد ته ترې ګټه رسیږي.
دا بیا د افغانستان زراعت پرمختګ شي، افغانستان تجارت او خدمات سکتور بیا ډیر تقویه بشي او دا زګه چې هغه شپږ میلیون پنځه میلیارد شپږ میلیارد ډالر چې مصرفيږي د اخستلو د احتیاجاتو د اخستلو په خارج نه، دا په افغانستان کې بیا سرمایه گذاری کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری هم ژمنه وکړه چې کوښښ به وکړي تر دې وروسته په افغانستان کې د متحده ایالاتو په دواړو ملکي او پوځي ماموریتونو کې خپله له افغاني تولیداتو څخه استفاده وکړي، ځکه د ده په وینا دوی نه یوازې له افغانستان سره په پوځي ډګر کې مرسته کوي بلکې غواړي خپله افغاني ظرفیتونو ته هم وده ورکړي.
Last year alone from our development agency about $240 million of
د وی یوازې تیر کال زموږ د پراختیایي ادارو له لارې 220 میلیونه ډالر د افغانستان د کمپنیو له لارې لګول شوی دی، کدا د سړک جوړونې کمپنۍ وي او یا د اوبو تولیدونکو کمپنۍ. د دې ترڅنګ د امریکا د پوځي ماموریت لخوا یوازې تیر کال 1 میلیارد ډالر د افغانستان له اقتصادي سیستم سره مرسته شوې. ښاغلی آیکن بیری وړاندې وویل چې نور هیوادونه هم چې په افغانستان کې پوځي او سیاسي ماموریت لري د متحده ایالاتو دغه مخکخ رول باید تعقیب کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډا د ازادي راډیو د یو پوښتنې په اړه چې ملګري ملتونه څومره له افغاني تولیداتو څخه استفاده کوي داسې وویل: باید وویم چې موږ افغاني تولیدات څرنګه چې لازمه ده نه رانیسو، خو څرنګه چې دغه لړۍ د ملګرو ملتونو په نوښت جوړه شوې ده نو باید ډاډ درکړم چې کوښښ به وکړو تر دې وروسته خپل زیات د اړتیا وړ توکي خپل د افغانستان له تولیداتو پوره کړو. موږ به نورو هیوادونو ته په دې برخه کې یو لارښود وګرځو. په هر صورت په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د مصرف او یا کارولو په اړه تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتي و چې باید له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي. د افغانستان د اقتصاد کارپوهان وایي د دې هیواد اقتصاد هله وده کولی شي چې د وارداتو تر څنګ زیاته پانګونه په تولیداتي برخه کې وشي او د کورنیو تولیداتو په برخه کې پانګه چونکي هله ښه تشویق کېدای شي چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو مصرف له بهرنیو تولیداتو څخه زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په ایران کې د جمهوري ریاست لپاره انتخابات کیږي او تر اوسه محمود احمدی نژاد او پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی د مخکښو کاندیدانو په توګه مطرح دي. ولسمشر احمدی نژاد د انتخاباتي کمپاین په جریان کې د ایران پر پخوانی جمهور رئیس او ځواکمن سیاستوال علی اکبر رفسنجانی سخت انتقادونه کړي او حتی د خیانت تورونه یې پرې لګولي دي. رفسنجانی د سه شنبه په ورځ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته یو سرخلاصی لیک واستاو او شکایت وکړ چې ستر مذهبي مشر ولید احمد نژاد لخوا د ته پښپوي شوي سپکاوي او د غلطو تورونو په لګولو چپ خپل پاتې دي. د مسلې نور تفصيل باندې واشنگټن پوسټ رسپانه په یو مضمون کې ل جناقه ال کوزیت خبروي.
د رفسنجانی له غیر عادل لیک څخه د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین سختواله په ډاګه کېدای شي. په دې لیک کې د ایراني او سیاسي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو او تاوتریخوالي اندازه هم لګیدای شي. په ایران کې دا عادي خبره نه ده چې لوړپوړي سیاسي مشران دي په ستر مذهبي مشر باندې په ډاګه او عام محضر کې انتقاد وکړي. له رفسنجانی سره د احمد نژاد شخړه هغه مهال راپورته شوه چې تیره اونۍ جمهور رئیس احمد نژاد له خپل انتخاباتي سیال میر حسین موسوی سره په یوې تلویزیونی مباحثه کې په هغه باندې تور ولګاوه چې تر شا یې د رفسنجانی په څیر په اداري فساد کې ښکیل ایراني مشران ولاړ دي. احمد نژاد رفسنجانی اصلي لاسپوڅه هم وباله. احمد نژاد دغه راز په رفسنجانی تور ولګاوه چې له 1990 کال یانې د ایران د اسلامي انقلاب له وخته راهیسې او په خاص ډول د جمهوري ریاست په دوره کې په خپله رفسنجانی او د کورنۍ غړي میلیارډران شوي دي. علی اکبر رفسنجانی په خپل لیک لیکلی د دې په ځای چې ستر مذهبي مشر خامنه ای احمد نژاد د هغه د تورونو او سپکاوي د څرګندونو له وجې رټلای وای چپ خپل پاتې شوای. رفسنجانی په خپل لیک کې زیاته کړې د جمهور رئیس محمود احمد نژاد څخه غوښتي ول چې یاد یې له ده څخه بخنه وغواړي او یاد یې په ټلویزیون کې ورته وخت ورکړي چې د لګول شوو تورونو څخه دفاع وکړي. د ده دواړه غوښتنې رد شوي او وروسته یې مذهبي مشر ته د شکایت لیک واستوه. علی اکبر رفسنجانی چې د ایران د مذهبي علماو د شورا یا شورای خبرگان رئیس دی په لیک کې دا هم لیکلي که چیرې اسلامي جمهوریت د دا ډول کرغیړنو خبرو درواغو او له ګناه ډکو غلطو تورونو مقابله ونه کړي او یا نه غواړي چې مقابله وکړي نو موږ به څنګه ځانونه د مقدس اسلامي سیستم پیروان وبولو. که څه هم چې په ایران کې مذهبي مشر خامنه ای د هیواد د سیاسي او مذهبي چارو په اړه وروستۍ پریکړه کولای شي خو د خبرګانو شورا په ایران کې تر ټولو ستر قوي ارګان دی او د ستر مذهبي مشر د لرې کولو صلاحیت هم لري.
د ایران د انتخاباتي ناندریو په اړه له دې مطلب سره د خپرونې نیمایي ته رسېدلې. یو وخت 2:30 دي. د کورنیو او نړیوالو خبرونو سرخطونه واورئ چې نوریاس نوریا وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پېښور کې د تېرې شپې ځانوژونکې حمله وغندله. د پېښور په انترکانتینینټال هوټل کې د دغې حملې د مړو شمېر 1400 ته اوچت شوی دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو تېره شپه د دې ولایت د یعقوبی پر ولسوالۍ درې توغندې ویشتي چې 4 نفره پکې ټپیان شوي دي. نړیوال ځواکونه وایي چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې 5.5 ټنه اپین له منځه وړي دي. د عراق چارواکي وایي د عراق په جنوب کې نن د یو موټري بمي حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نفر ووژل شول او شاوخوا 10 نور ژوبل شول. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میشل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو د هڅو په ترڅ کې نن د فلسطینیانو له مشرانو سره ګوري. د لیبیا مشر ممر القذافي نن د لومړي ځل لپاره ایټالیا ته رسمي سفر پیلوي. چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي جمهوریت انګوشتیا کې نن یو لوړ رتبه قاضي وسلوال کسانو په ډزو سره وواژه. او د خامو تیلو بیا نن د لومړي ځل لپاره په 2 میاشتو کې بې ساري اندازې ته لوړه شوه او د یو بیرل بیا 1.5 ډالرو ته ورسېده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په تېرو 2 کلونو کې د افغانستان د ولسي جرګې د کار د څرنګوالي په اړه یو لړ شکایتونه اوریدل شوي دي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ ګردای میز د همدې شکایتونو په اړه بحث ته ځانګړی شوی.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث پیلو. تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان ملي شورا د خپلو کلنیو رخصتیو په لړ کې یو نیمه میاشت رخصت شوه چې له پای ته رسیدو سره د روان تقنینی کال نوې دوره پیلېږي. په تیرو دورو کې د دواړو ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړیو د غیر حاضرۍ، د هغوی د بهرنیو سفرونو او د وکالت له مقام څخه په ځینو مواردو کې د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه شکایتونه شوي دي. همدارنګه ځینې موکلین شکایت کوي چې وکیلان ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ نننۍ ګردای میز په همدې مسایلو راڅرخي او په دې اړه مو د بحث کولو لپاره د ازادۍ رادیو سټوډیو ته د ولسی جرګې غړی ډاکټر فضل الله مجددي، د پارلماني چارو د وزارت یو مسؤل او کارپو استاد رحیمداد او سیاسي کارپو احمد سعیدی راغوښتي دي. ټولو ته هرکلی وایم. په لومړی سر کې غواړم چې د ولسی جرګې لغړی خاغلی ډاکټر فضل الله مجددي څخه او پوښتم چې له دومره ډیرو انتقادونو او شکایتونو سره سره ستاسو په نظر ولی اوس هم ځینې وکیلان په منظمه توګه د ملي شورا په غونډو کې نه حاضرېږي او ځینې ورځې موږ وکتل سي د شورا د دواړو جرګو تالارونو به خالي وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا اصل لازم دی د ملي شورا د دوړو مجلسو د نصاب مشکستوند سره دوی مخامخ دي. البته د غل لاملونه ډیر دي چې همدغه لاملونه داده چې او هغه پریکړه چې ملي شورا دوړو مجلسونه حکومت ته وړاندې کوي حکومت په غبندې عمل کوي. تاسو دغه د بیلګې شاهدان یاستي. نو دا یو همدغه لامل دی چې د ملي شورا غړي په دغه کې زړه سرد کوي. او بل لاملونه داده چې د ملي شورا د استاد دندې ډیر مهم دي. د استاد خپل وظایف د پاره مجبور دي چې خپل ماکلین تلور شي او د استاد د ماکلینو ستونزې په اړوند ادارو کې دوی د حل د پاره باید مراجعه وکړي چې په دغه د حکومت د نه همکاري لواجنه د دوی ډیر زیات وخت ځای کیږي. همدارنګه دوی سره داسې امکانات نشته چې په کافي اندازه دوی وکړي شي. کوم دند چې اساسي قانون د افغانستان دی او استاد په وګو یې کیدا هغه خپل وظیفه صحیح توګه اجرا کړي.
دغه امکانات ته تاسو اشاره وکړي، یعنی کوم قسم امکانات نشته؟
یعنی مثلا د استاد چې هغه استاد سہولتونه چې د استاد د پوره چې دغه بغه باندې سہولتونه باندې یو استاد وکړي چې خپل هغه سہولتونه چې اساسي قانون دی ورکړي هغه ایمول کړي. یعنی یو استاد باید خپل ولادت کې یو دفتر باید فعال ولري، د شورانو به هر د ماکلونو د مراجعه لپاره باید یو ځای یو دفتر ولري، همداسي وسایل ولري چې دوی وکړي چې په اسانه توګه خپل ماکلونو سره رسیدګي وکړي چې د غوښتنې حل کې ابل داده چې هغه سہولتونه چې کله یو استاد مراجعه کوي د حکومت اړوند دي ضرورته حقوقي په دغه مراجعه باندې د ماکل د ستونزو د حل لپاره لازم غور وشي، یو نو همکاري باید وکړي روشی.
دا لمنه پوهسته بو، یعنی بیا هم دغه ستونزه دته نشي راځي کېدلې چې مونږ وایو چې هم دغه علتونه دي چې وکیلان غیر حاضری کوي. غیر حاضری کېدای شي، یعنی دا داسې مثلا نه ده چې په امکانات پورې اړول لري، ځکه چې دوی د تاګ راتګ لپاره خپل امکانات لري. نو پښتنه اصلي پښتنه هم دا ده چې څنګه وکولای شي د ولسی جرګه ترڅو د وکیل صاحبان په غونډو کې حاضر کی او د دوی د ولسی جرګې نصاب په پوره کې ترڅو دوی خپل پریکړه وکړي.
ما یو لومل ویل هغه استاد پیسې کې زوږه کېدم چې هغه استاد په ډیر شوق او صداقت سره خپل وظایف ته حاضر. البته په استاد کې ځینې کسان و شاید موجود وي چې شخصي بوختیاوي ولري، ځینې کسان دغه وظایف ته ځان کندل کړي خو خپل اغراض به دولري، اما ډیری کسان چې ډیر مخلص کسان دي او د ملت اعتماد در باندې دي او په ډیر صداقت سره مجلس ته حاضرېږي، هغوی د حکومت له خوا نه په عدم همکاري په وجه دوی مجلس ته نه دي، بل داسې هغه پریکړې چې دوی کوي د حکومت له خوا نه تطبیقېږي په هغه باندې دوی اکثره دلسرده شوي دي. دا ډیر ستونزې دغه تم
ښاغلی رحیمزاد صاحب که تاسو تراسو ځینې پوښتنې تاسو ته هم راځي کېږي، لکه وکیل صاحب چې ویلې چې ځینې امکانات د وکیلانو لپاره نشته، آیا په دې اړه تاسو څه وایئ؟ د پارلماني چارو وزارت هم یو څه مسؤلیت لري په دې برخه کې چې وکیلانو ته دغه سره مرسته او دغه سره دغه ته شرایط برابر کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د یو ارتباطي پل په حیث باندې د دولت درې ګونو قواوو ترمنځ د نیکو اړیکو د ټینګولو وظایف او دندې سرته رسوي، چې څنګه وکولې شي د پارلمان پریکړې د هغوی تصمیمونه اجرایه قوې او یا قضایه قوې ته ورسوي، او که د اجرایه قوې لخوا نه کوم یو اجراءات ترسره کیږي یا کومې کړنې ترسره کیږي نو ملي شورا د هغې څخه په جریان کې دغه کېده واچوي. په دې کې شک نشته چې د حکومتي یا اجرایي ارګانونو لخوا نه په یو سلسله مشکلات او ستونزې به وي چې دا وظایف سرته نه رسیږي. خو زما هیله مندي دا ده چې ملي شورا چې د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی ده او یو ستر تقنینی ارګان دی، نو وکیل صاحبان څنګه چې لازمه ده هماغه سي د خپل موکلینو سره همیشنۍ اړیکې وساتي، د دوی غوښتنې راغونډي کی او حکومت ته وسپاري، او حکومت ته البته د پارلماني چارو د وزارت لاري نه وسپاري، او پارلماني چارو وزارت هم د مکلفیت لري چې هغه پیګری کی. نو ما ارزو کوم چې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت دولت دریګونو قواو ترمنځ د یو ارتباطي پل حیثیت لري، او د دې درې واړو قواو ترمنځ د حسنه اړیکو د ایجادولو دندې سرته رسوي، نه د یو اجرایوي ارګان په توګه.
مننه سید صاحب، تاسو دغه موضوع څنګه ارزوي؟ یعنی ځینې حکومتي چارواکي انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د ولسی جرګې کارونه یو څه ټکنی وو، یعنی همره نه وو چې څومره لازم وه، چې یو علت دوی د وکیلانو غیر حاضري هم بولي، او ځینې وکیلان هم په دې معتقد دي. تاسو دا موضوع څنګه ارزوي؟
ګر چې هغه مرچ تاسو وایي چې دولت انتخاب کې چې وکیلان کار نه دی کړی، ما ول چې هغه مرچ وکیل صاحبان کار نه کړی، لاغه نه بدتر دولت هم نه حکومت هم نه دی کار کړی په دې وطن کې. هم واقعیت دا ده چې زه اول وکیل صاحبانو ته په سو دسته تقسیموم، اول بشک چې وکیل صاحبان د خلق نمائندگان د چولوسی جرګې دي، مشران جرګې بیلې دي، او تعداد چې انتصابي دي، اما وکیلان په سو دسته تقسیم کیږي. یو تعداد وکیلان واقعا د خلق نمائندگان دي، هر کار چې په پارلمان کې مخلصانه په خپل ماکلینو باندې مشوره کوي، عمل کوي، حاضری به ملي رسمي. یو اده یو تعداد محدود د چاغه حکومت په خبره کوي، هر څه حکومت ورته وایي، حکومت د امتیاز به واخلي، حکومت چې ورته وایي چې داسې وکړ. حتی بعض وخت داسې کیږي چې یو وزیر غواړي چې برایت وکړي، حکومت ورته وایي چې تاسو شورا کې حاضر ونه سي، هغه به نه حاضر کیږي. شاید په دیواره کې محترم نماینده پارلماني خبري وکړي په دیواره کې. بل خبره دا ده چې یو تعداد وکیلان علاقمندي نه لري، د دې لپاره علاقمندي نه لري دوه ټکو لپاره. یو د هغه مساوي چې پارلمان فیصله کړي په حکومت کې، هر مساوي چې د حکومت په ګټه وو یا حکومت پکې خوشاله وو هغه عملي سوی، هغه مساوي چې حتی په قانون اساسي باندې هم مطلقاً تایید شوی وو حکومت عملی نکړه، کله چې د رسانه او قانون یو ور حکومت مسترد ک وروسته پارلمان په دوه سلسو تصویب ک چې دوه سلسو تصویب کې حاجه توشی ته نه لري، بیا نو ورک سورک تر هغه وخت پورې چې کریم خرم پارلمان ته استیزاس، بیا نو د استیزان هم ووته چون قانون رسانه ما پیدم چې قانون رسانه تر هغه وخت پورې چې انتخابات ختم نشي حکومت نه منځوروي، د دې لپاره چې ملي تلویزیون استفاده وکړي، د رادیوګانو استفاده وکړي، خپل ګټو کې بیا نو انتخابات ریاست جمهوریت چې ختم شي دا قانون حکومت بني بدون چونو چرا. دا یو اصول ده، دا یو مشکل ده. وکیلان زړی تور ده د دې پارلمان نه چې لمونږ فیصله کوو د زړه درد به وایو څوک نه مني. بل خبره مسؤلیت د پارلمان ده. تاسو ګورئ زه نه مخلم، زه وایم چې دومره قرباني چې پارلمان ورکړي دغه حکومت نه دی ورکړي، فقط وزیر سایوان چې خپل دفتر تزي لار بندیږي خلق په عذابېږي بیا نو بیرته راځي خپل کورت. مثلا کاظمی صاحب شهید شو، ظریف شهید شو، زکی شهید شو، انجینر متین شهید شو، نازک میر شهید شو، داد محمد شهید شو، مولوی حبیب الله شهید شو، بل مولوی شهید شو، صبور فرید شهید شو، تر اوسه نه لس وکیلان شهیدان شو، تر اوسه دغه قاتلین داکومت پیدا کړی، دغه مجرم قانون ته سپارلی. په بعضی ولایتو کې شمالي خاطر نه وایم، شاید تا اندازه لوګر یا پروان یا کاپیسا یا مزار بل خبره ده، نور وکیلان وکیل سوان هلمند ته تلیسی، قندار ته تلیسی، زابل ته تلیسی، فرات ته تلیسی، نور ولایت ته وخت چې نه تلیسی با چې لس لپاره بودیګار ځان سر وړي. دا دولت توان لري چې لس بودیګار دي تیور کې بیان ورکي، هغه به وجل کیږي چا پختنه کوي.
مجددی صاحب، سایلی صاحب یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، غدا سه او په دې اړه باندې شکایتونه زیات شوی دي چې ځینې وکیلان په اصطلاح د حکومت نه امتیازات ترلاسه کوي او په مقابل کې بیا هغه خپل پریکړې نیسي، یعنی یو شکل د رشوت تور په لګیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ رښتیا هم داسې وکیلان ستا یا ولسی جرګه تر دې تاثیر لاندې ده او کنه؟
کیدای شي چې هر ملک دولت وګوري د اړوند ادارو لري په شوراګانو کې، ملي شوراګانو کې یو نفوذ وکړي او ځینې اشخاص ځان ته د حمایت لپاره او د خپل د برنامه پروګرامونو د عملي کول لپاره ځان خواته جذب کړي چې هغه ته یا تطمیع کړي یا هر امتیاز ورکړي. داسې خبرې په داسې اخر وختو کې پورته شوې په ملي شورا کې، ځینې خاص استاد د دولت د حمایت برخوردار وو. همدارنګه چې محترم سیدی صاحب اشاره وکړه، د رښتیا وکیلان ډیر اوسې پذیر قشر دینن دولتي قانون کې تاسو وګورئ بغلان واقعنه ورسته دولت په غو توجه نه کوي، حتی د دوی هغه پریکړه چې د خلک ملت ورته راي ورکړي، د وکیل د غزنی استاذي ټول ټول سوسي دی والي د بدلون د پاره ولایتي شورا او ملي شورا ټول په یو غږ جو شت سوسي دی د موږ والي بدل حکومت او غوي باندې تنو نه کوي. همدار از وردګ ولایت پروسه کولم داسې پریکړه دی ورسره، نو دغه شایون د سبب د دې ګرځي چې وکیلان پیږي چې حکومت د موږ خبرته تنو نه کوي خپل سر، نو داس علاملونه بایز ګرځي چې خلک
رحیم داد صاحب تاسو ترازو وکیل صاحب ویلی سی په تیرو څو کلونو کې حکومت د ولسی جرګې پریکړې نه دی عملی کړی، همدا علت داسې ځینې وکیلان زړه توري کېږي د خپل کار نه. تاسو خود پارلماني چارو په وزارت کې مسؤل یاسته، یلته نو څه نظر لرئ تاسو؟ آیا رښتیا هم د داسې د حکومت دغه یو چلن لري د ولسی جرګې سره؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې ملي شورا د حکومت پر اجرااتو باندې د اساسي قانون لمخینه د سارنې حق لري چې هغه باید اوسري او ارجیبي کې او هم هغه وظایف چې حکومت سر تر سوي د هغه ارزونه په وختو زمان سره او کې د همدې اصل لمخې ملي شورا یو لسی جرګې په کراتو کراتو یو شمیر وزیران د استیزال لپاره او حتی د نه باور رایو لپاره هم د دعوت کړي او بللی وو چې دا د دوی قانوني حق په دې کې شک نشته چې په حکومتي چارو کې به یو سلسله نیمګړتیا وي او کمبوتۍ موجود وي. رښتیا هغه پریکړه چې د پارلمان لخوا نه را لېږل کیږي د یو شمیر حکومتي ارګانونو لخوا نه به نه یې ترسره شوي او دا به د یو شمیر وکیلانو د مایوسۍ او
په ټوله کې حکومت هم ګورو، یعنی وکیلان دا دای دا کې چې ځینې وزیران دوی ګوخه کړی دي د اعتماد رایه تر اخیسته خو بیا هم دوی په خپل څوکوي ناشتي یعنی دا دا هم یو عمومي توګه په حکومت باندې یو انتقاد ده
او زه دا دا انتقاد زه منم خو ما مخکې ارزو کو چې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت اجرایوي ورګان نه دی او نه اجرایوي واک لري چې د پارلمان پریکړې عملی او پلي کړي بلکې بیا یو ځل تکراروم چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د دولت د درېګونو قواو ترمنځ د یو ارتباطي پل حیثیت لري چې د پارلمان پریکړې حکومت ته ورسي او په حکومت کې پیګیری وکړي او هم د حکومت لخوا چې کوم اجرا اتر سره کیږي هغه پارلمان ته دغه کیدا ورسي اما د یو اجرایي ارګان په توګه باندې د دې صلاحیت نه لري چې پارلمان کومې پریکړې وکړي او دوی عملي کړي دوی د عملي کولو واک نه لري
او چې سم محترم راځو د هغه پخوانی مسلې ته سیغه د پولیسي جرګې او مشرانو جرګې کې د نصاب نه پوره کېدل په دې برخه کې یو شکایت داده سي وکیلان اکثره په بهر هیواد په سفرونو باندې ځي ځینې په رسمي سفرو دي ځینې په غیر رسمي سفرو دي نو ولسی جرګې دغه سفرونو د تنظیم لپاره په دې برخه کې شکایتونه هم کیږي سي یعنی شخصي ګټه اخیستل کیږي یعنی دوی سي بهر تلار سي ډیر مودې لپاره ته پاتې کیږي سي د دې علت کې سي د ولسی جرګې کار ټاکنه سي او په غو باندې اغیز وکړي نو ولسی جرګې یو طرز العمل یو ځانګړی
معلومات لرم سفرونه سفری رسمی سفرونه چې د خارجي پارلمانو لخوانه یا د خارجي هیوادو لخوانه ولسی جرګې استازي ته یا د ملي شورا استاد دعوت ورکول کیږي دوی د معین وخت لپاره دوی سفر ته ځي او سفر نه سفر دوره به یا هفته یا دو هفته دغه نه اضافه سفر مدت نه دی او زه داسې معلومات نه لرم چې څوک پس له سفر کوم خارجي هیواد کې پاتې شوی ده او خپل وخت یې تیر کړی ده سفر اکثرا یا معلوماتي سفرونه یا کاري سفرونه دي د دولت نور ګونه کوم د سفرونه اجرا کیږي معمولا په یو میاشت کې تقریبا په هر ورځ تقریبا سره فکر وکړي د 15 تر 30 نفر پورې به د سفرونو کې بوخت دي مختلف هیوادو ته مختلف پارلمانو ته مختلف کنفرانسونو ته دوی را بلل کیږي او دوی سفرونه اجرا کیږي یا کاري سفرونه دي یا معلوماتي سفرونه دي په دې سره کې دومره ستونزه نه ستاسو څوک تل د وخت زیات تیر کړي
سید صاحب مطلب تاسو په دې اړه څه نظر لرئ
لم ما په ورته دا چی سفرونه باید یو اصول یا پرنسپ ولري پیغین کې پارلمان دا اصول او پرنسپ لري اما بعضی وخت هغه معلومات چې لرم یو تعداد وکیلان شخصي دعوت کوي بیان شخصي زیر ریاست دولت ته ریاست دولت ورته اجازه ورکول کیږي لاش حتی بعضی خلکو ته د دولت بر علاوه اصول او قانون چې کرایو سفرې د یو نوټ کې امتیازات ورته سوړ دي په سوره زو کې اصول وکیلان ته لوي یو مملکت ته بر علاوه کرایو سفرې هر یو تسلول 15 لک ډالر افغاني نور ورکړ شوی چې ټول دنیا به کی خبر دي بنان یو تعداد وکیلان هغه روابط چې د حکومت سره لري یا د حکومت په اشاره یا په خپل ابزي دا سی وکیلان سته چې د مجلس سیبلمانه به تر خبر بي چې په کال کې حاضر نه دي سوې حتی زیو تعداد یو د دی پیجن چې خارج کې تحصیل کوي وکیل د پارلمان دا سی مشکل سته دا سی مشکل په دې وطن کې سته هغه مر چې د وکیلانو سفر په خارج کې نتایج مثبت نه درلودل تر اوسه د حکومت سفر هم نتایج درلود حکومت زیا سفرونه کړي وزیران سفر کړي نتایج په دې کې نه درلود چې نه په دې وطن کې امنیت رالې نه صلح رالې نه اقتصاد خسو نه نه وادت ملي خسو نه جنگ ختم سو بنان هر سفر چې دستاورد ونه لري کټه یې شي
مجید صاحب تاسو وختل څه په دې اړه څه وای
خنیس تاسو سوال
نه تاسو په نظر یې نه دا سه سو استفاده دا وړ استفاده له سفرونه کیږي او څنګه
د بیتوس مخنه سوال د تکمیل د پورپور کېدو د پردوان چې سفرونه چلته خلک اشخاص ورته انتخابي کې څو رقم دی هغه دی چې دعوت رئیس هیئت راځي دغه په انتخاب وکیلان زیو په خپل دوی زیاده غو په انتخاب زی بل د پارلمان په نامه دعوتونه راځي ته پارلمان هر څوک اختیار ولري د مسؤلیت کمیسیون د اشخاص انتخابي بل بعض اشخاص رښتوم د سفارتونو بعض انجو خاص انجوګون د بعض اړوند اشخاص پر زیرم تشخص دی ارتباطات لري او وغوی خارجی جوگان یا سفارتون در وغوی مطلوبی سی در وغوی اشتراک یا تخصص براد یا مسلک پلاز یا سیم سفند پلاز پر لحاظ سی وغوی انتخابی بل دقیق سفرون دی چه دولتی سفرون دی دولتی لورپوری چارواکی لکه رئیس جمهور یا کوم نور چارواکی سفر کی غو انتخاب وچ دغه وکیل دی مثلا بده سفر کی مکسر دی په دا سره د سفرون تنظیمیږي راغلی چې دغه سفرون څوک استفاده کړي څوک سو استفاده کړي دا هغه نو زه دقیق معلومات نه لرم چې څوک سو استفاده کړي مو د غیر وزرانو پیسې کې دی یقینا د استاد استاد چوغي د سی په دایمي غیر وزری لري اداري حیات څور د پریکړه وکړي چې دغه نمونه مطبوعات تور کی خود دی یو هفته غیرازران اعلان بود که خود یو میاشت یا دشپاک میاشت یا دی یو کال کم غیرازران چی بود دوگه اعلان نداشت بود درست
مننه رازو یو بل مسئله تا سی اوس د پولیسی جرگی و د مشرانو جرگی رخصتی شروع سویده دی لپار سی منگا دی منگا وردون کی معلومات هلری لخاغلی رحمداد سخ پختنه کم سی د ملی شورا پا افغانستان کی د افغانستان ملی شورا پا کال کی چو وری رخصتی لری او هدف سوی
د افغانستان ملی شورا لکه څنګه چې د اساسي قانون د یو سلو اوومې ماده حکم دی د هغې سره سم په کال کې نه میاشتې کاري دندې سرته رسوي او درې میاشتې په کال کې دوی رخصتۍ او تعطیل لري. دا درې میاشتې رخصتۍ معمولا په دو برخو باندې وشل شوی ده چې یو دوبنی دغه د رخصتۍ ده او یو ژمنۍ ده. دوبنی رخصتۍ د غبرګولې د میاشتې د 15 نیټې څخه پیل کیږي او د زمري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وي او د ژمنۍ رخصتۍ د قوس د 15 نیټې څخه پیل کیږي او د دلوي د میاشتې یا د سلواغې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وي. هر کله چې ملي شورا رخصتۍږي نو د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال اعظم حامد کرزی د ځانګړي فرمان لمخنه د رخصتۍ صورت نیسي او دغه د ملت استازو ته په هر رخصتۍ کې ځانګړي خاص او مشخص موضوعات د دندې په توګه باندې ورسپاري چې د هغې پر اغې توانې دوی د خپلو موکلینو سره او په محلاتو کې کار وکړي. د سه کالې د دوبي رخصتۍ چې د افغانستان د اسلامي جمهوري ریاست لوړ مقام د غبرګولې د میاشتې د یو لسمې نیټې د یو 15 غنې فرمان لمخنه تر سره شوې ده. په دې کې د افغانستان ملي شورا غړو ته او هم سیمه ایزو ارګانونو ته یو سلسله دندې ورسپارل شوې دي چې زه په مشخصه او لنډه توګه دغه فرمان محتوا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې فرمان کې البته لومړی ماده چې راغلی ده او د ملت استازي ولایتونو ته او خپل سیمو ته سفرونه وکړي لاړ شي او د دغې رخصتۍ نه هلته څه ډول استفاده وکړي. تر ټولو مهمه موضوع چې په دغه فرمان کې دوی ته سپارل شوې ده په محلاتو او یا په سیمو کې د امنیتي وضع ارزونه ده چې دوی به هلته امنیتي وضع ارزوي او کله چې د دغه امنیتي وضع د ارزونې په نتیجه کې دوی رخصتۍ خلاصېږي راځي د امنیتي حالاتو د ګټورتیا او بهبود لپاره به جمهوري ریاست قامت خپل ځانګړي وړاندیزونه او پیشنهادونه کوي. بل موضوع لکه څنګه چې هر کال یو پیخه په زمونږ په هیواد کې کیږي لکه تیر کال کې د وچکالۍ مساله وه په سګنی کال یا روان کال کې بیا د پسرلنی موسمی سیلابونو له امله په افغانستان کې ډیر زیات خلک متضرر شول. د دغه متضرر خلکو تا د دولت لخوانه یو سلسله مرستي او کومکونه شوې دي چې وکیلان باید د دغه مرستو په عادلانه ویش کې هم سهم واخلي برخه واخلي او دغه سره کومک وکړي. په دغه فرمان کې دا دند ورسپارل شوې ده چې دوی زی خلک دې ته وحسوي چې په ټول ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره او ولایتي شوراګانو لپاره برخه واخلي. همدارنګه په دې فرمان کې سیمه ایزو ارګانونو ته دند ورسپارل شوې ده چې د لکه څنګه چې جناب وکیل صاحب مخکې په خپلو توضیحاتو کې ویل چې دغه امنیتي ارګانونه ولایتي ولایتونو کې باید د وکیل صاحبانو یا د ملت استازو امنیتي حالاتو ته ډېره زیاته پاملرنه او توجه وکړي ځکه په هیواد کې مشکلات شته.
ډاکټر صاحب محترم یو پوښتنه ستاسو ته راځي کېږي هغه دا ده چې هر کال د رخصتیو کې ولسي جرګه هم د ولسمشر له فرمان سره سم وکیلانو ته دنده ورکوي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي د خپلو موکلینو خلکو ستونزې وګوري له نږدې نه او بیا رپورټ ورکړي. هر کال موږ ګورو چې دا وکیلان خپل رپورټ وړاندې کوي خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې داسې شکایتونه موجود دي چې زموږ وکیلان بیخي مخ نه راښکاره کوي د موږ کلیو ته یا سیمو ته. نو په دې اړه هم یو انتقاد موجود ده په وکیلانو باندې. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
اول خو د رخصتی چې دی رئیس جمهور فرمان نه دی د قانون اساسي دی او سل ووم ماده په اساس باندې د رخصتی کې چې دوه اجلاس لري په هر کال کې مجلس او د درې مې رخصتی لري چې د داخلي دندو په اصول کې څلوخته ماده په اساس په دوه څلور میشتنی اجلاسو باندې تقسیم شوی دی دا دغه فرمان نه کیږي معمولا هر کال د افغانستان رئیس جمهور یو فرمان لګي چې هغه سمبولیک بڼه لري خو هیڅ کارم د وکیلانو په خوخه نه اجرا کیږي که د غنم پیسې کې وای غنم ټول د چارواکو په ولایتونو کې خرڅ کړی دي او دولت باید دغه پیګری وکړي دغه او د والد ولایتي شورا موجود دي د ولایتي شورا دنده د دې خبره تنظیم کوي انکشافي پروګرامونه هیڅ کله د ولایتو د استازو په حساب باندې دولت نه دی عیار کړی په خپلې غوښتې د خاص سیمې خلک د خاص استازو غوښتې دي او په وزیرانو مجلس ته وخت ورکړی او د هغوی غوښتنې پوښتنې مطرح کړي دي همدارنګه د امنیت په حیثه کې کله چې د ملي شورا د دوړ ګډ مجلسونه هغه طرح پلان امنیتي پلان سي دوه کال درې کال مخکې ملي شورا طرح کړو دولت په هغه باندې عمل ونسو د یو استازي په پیشنهاد پوړندیز باندې دولت کله عمل کی دا سي سمبولیک بڼه لري دغه په حساب باندې قتل کوم کار نه کی د استازي په حساب استازي کله ته نځي اگر کلی چلته طالبان نفوذ پیدا کرده البته که فیزیکی شتون نیسته بل پرونی له زغوی تاثیر لريته البته د استاد تک بر در دنه چې خو خطر پکې نو هیڅ کوم مشن مثلا جنوبي ولایتونه کې استاد پاسور نشته د زمينه به دولت مساعد کې امنیت تر تضمین کې چې استاد خپل ماکلین د رسیدګي وکړي شي دا فرمان چې دی هر کال معمولا صادرې خو د ما پوند رئیس جمهور حق ملي شي د ملت منتخب استاد فرمان صادر کې اوږي توظیف کې لورسي اوږي وظیفه خپل وظیفه خپل اساسی قانون لمخنه او د اصول داخلي وظایف په اساس باندې خپل وظایف باندې پودي
سید محترم تاسو د خلکو شکایتونه څنګه ارزوي رښتیا هم داسه دوی یعنی د خپل موکلینو ستونزو ته سم رسیدګي نه کړي
زما په نظر یو طرف حکومت کوشش کوي چې پارلمان ضعیف معمولا په دنیا کې معمول ده حکومتونه کوشش کوي چې پارلمان پیوناب کې واخلي یا کوشش کوي د هغه صلاحیتونه کم کړي اما هغه حکومتونه چې خپل مضبوط دي وار چې د ری قوګانی په منځ کې محبت او صمیمیت او همکاري وي هغه حکومتونه چې ضعیف دي بکفایت دي کوشش کوي چې نور ته مشکل بيجات کی افغانستان حکومت هم داسې ده یعنی مخکې وکیل صاحب چې وویل با جناب امداد خان وویل مطابق به قانون اساسي رئیس جمهور حق نه لري چې پارلمان ته فرمان ورکړي فرمان نه کولی شي چې خواهش وکړي بیا پارلمان دا مکلف نه ده چې رئیس جمهور ته گزارش ورکړي پارلمان خپل مجلس ته گزارش ورکړي همدا څه ده کنه خپل مجلس ته گزارش ورکړي یعنی دا چې رئیس جمهور ته گزارش ورکړي دا غلط خبره ده دا بل خبره ده چې په ټول افغانستان کې بیل کابل نه پروان نه پنجشیر نه او تعداد ولایتونو امنیت نشته د وکیلانو د سرسلامتی مسؤلیت نشته مسؤولین امنیتی دا توان دا انرژي او دا اهلیت او صداقت نه لري چې امنیت به وساتل شي وکیلان څنګه لار شي چې په دې اساس وکیلان چې خپل خلکو ته زی خپل ماکلین ته نسیتلی دا یو مجبوریت ده د عدم امنیت عدم کفایت د ارګانای امنیت دا یو واقعیت ده
مننه سیدی صاحب د پارلماني چارو یو مسول استاد رحیم داد او همدارز دغه وزارت کارپونه پختنه ورستی پختنه د ماده ده چې ځین انتخابونه دلته مطرح سول د وکیل صاحب لخوا د سیدی صاحب لخوا سی وکیلان ستونزې لري خصوصا امنیتی ستونزې نو د امنیت په سلسله کې بیا هم پارلماني د پارلماني چارو وزارت تریو هدا مسولیت لري چې دغه د امنیت پټینګولو کې اقدامات وکړي په دې اړه د پارلماني چارو وزارت څه کړی دي
تشکر زه مخکې دې نه چې استاسو دې پوښتنه تر راشمه زما یو ارزدار چې جمهور رئیس د دولت پر اساس کې واقع دي او د دولت درې ګونی قواوي څنګه د نظامونو فرق کوي کو پارلماني نظام وی بیا هغه بل ډول تشریکی خو دا چون ریاستي نظام دی پر ریاستي نظام کې جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواو پر اساس کې قرار لري زه د امنیت په برخه کې دا خبره بالکل تاییدوم او نه یوازې تاییدوم یې بلکې د دین تشویش هم سرګندوم چې نه یوازې د وکیل صاحبانو لپاره بلکې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره امنیتي حالات لکه څنګه چې لازم دي هغه سی په ټولو پوری نه دي اته تاسو باور دیلی وی چې دولت اعلان وکړي چې کچرته د جمهور رئیس انتخابات هم کیږي نو په هغه کې ولسوالۍ د سړي چې زمونږ د امنیتي کنټرول لاندې نه دي او په هغه کې به حتی انتخابات ونی شي دا به حتی د انتخابات په مشروعیت باندې هم منفي اغیز وکړي زه په دې خبره کې چې په امنیتي لحاظ باندې د وکیل صاحبانو لپاره ستونزې موجود دي دا تاییدوم او د
لپاره امنیتی ارګانونه باید لازم تدابیر ونیسی او د پارلماني چارو کې د دولت وزارت هغه امنیتی ستونزې او مشکلات چې د پارلمان د دوړو مجلسونو نه موږ تر رسیدلې دي موږ په خپل وخت او زمان باندې امنیتی ارګانونو سره هغه شریکړي دي او هغه ته مور لګلې دي چې دغه امنیتی ستونزې په حل کې لازم تدابیر ونیسی.
بله مننه. د موږ د دې ونی د بحث لګ وخت پاتې ده لګ شیبه پاتې دي د سپولند ټکو کې وکیل صاحب کومارز لري هغه کچره پلان ډټو کې مهرباني وکړه د خپل خبرو کې
موږ به د باندې باور لرو چې جمهور د درېګونو قواو پر اساس واقعي دي. خو موږ داسې میکانیزم په اساسي قانون په هیڅ ځای کې نشته چې جمهور اصلا وکیلان ته فرمان ورکړي تاسو دا کار وکړئ. دا کار مکه ځکه هغه منتخب استازي دی ولس د ولس اواز مونږ کس کې او مخکنی کوم چې کوم احوال دولت رول په باندې عمل نه شوی.
مننه. ډیره مننه د ولسی جرګې د غړي ډاکټر فضل الله مجددي د پارلماني چارو د وزارت یو مسؤل او کارپو استاد رحیمداد او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی څخه سیدلته د ازادي رادیو سټوډیو ته راغله او موږ ته وخت راکړ. ډیره مننه.
زما سیمه زما مینه.
د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت او پیداوارو کې سراته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ورواوري.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر څه خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نورته ور وپیژني.